سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي تاسو مخه کړه د ازادي رادیو نه اوري اوس د ازادي رادیو خبرونه څلور ورځې ساته د مخام د سهار لښبګو د مخام تشبګو په لاندو څخه نونس دولس پانونس یو ویش او پنځه ویش مترو د مخام لښبګو د سهار تشبګو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي سموخه کوي د خبرونه په خبرونه پیلو د ایران دولتي رسنیو راپور کړی دی چې د سپای پاسداران د قدس ډلې د پخواني قومندان قاسم سلیماني د څلورم تلین په مراسمو کې دوه پیاوړو چاودنو لیکتر لګي اصول درې کسان وژل دي. دغه چاودنې نن چهارشنبه د ایران په کرمان ښار کې شوې دي. د زده رادیو د خبر مرکزي څانګې د ایران د میزان خبرې ایجنسی په حواله د وژل شوو د غشمیر خبر کړی دی ویلي دي چې لا یو سل اویا زیات نور ټپیان شوې دي. میزان خبرې ایجنسی د ایران قضایي قوې ته نږدې ایجنسی بلل کېږي. د سپای پاسداران انقلاب پر ټلګرام چینل هم د مرګ شوبلې د غشمیري خبري شوې دي. د ازادي رادیو د ایران څانګې رادیو فردا د رینا خبري ایجنسی په حواله ویلي دي چې نومرنی چاودنه د قاسم سلیماني قبر ته په 200 متر او 2.5 کیلومتر کې شوې ده. د چاودنو څرنګوالی لا معلوم نه دی. خو د ازادي رادیو د خبر مرکزي څانګې لیکي د سخکار چې برید کوونکو د غبمونه د ریموت کنټرول په وسیله چولې دي. تر اوسه د چاودنې مسؤلیت هم کمیټلې نه دی منلې. قاسم سلیماني چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د قدس دلې قومندان و د 2000 کال د جنوري په 3مه د بغداد په اوڅنډه کې د امریکا د بيپلوټالوتکو په بریټ کې وشل شوی و. د طالبانو د حکومت د والی په مشرۍ او پلاوی نن اسلام آباد لاړو چې پاکستاني لوري سره د دواړو لورو ترمنځ په کډکې چونو اړیکو خبرې وکړي. د ملاشری نخون په مشرۍ په دې لس کسیز پلاوی کې د افغانستان د دفاع وزارت، اطلاعات او کلتور وزارت او استخباراتو د برخې مسؤلین هم شامل دي. اسلام آباد افغان طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې غړو ته په خپل خوره کې پناه ورکړې ده او دې ډلې په پاکستان کې حملې زیاتې کړې دي. د پاکستان د شخړو او امنیت مطالعاتو انسټیټیوټ د دوشنبه پورس په خپل کلنی راپور کې ویل چې په 2023 کال کې په پاکستان کې ترهګری زوډلو شپکس او پینځه څلويخت حمله وکړي چې د شمیر د وړم کال په پرتل نږدې دوه برابر و. بل نور ته ټاکل شوی دا چې د پاکستان د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ او پلاوی راتلونکو ورځو کې کابل ته سفر وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په 2023 کال کې د سولې د خبرو پر مهال ځان پیوړی کړی او وسلوال فعالیتونه یې د پام وړ ډیر شوې دي. د پاکستان کورنیو چارو وزارت دغه خبره پرونسه شنبه د جنوري په 2مه دغه هیواد سناجرګې ته لیکلې ده. تر دې وړاندې سناجرګې د پاکستان له کورنیو چارو وزارت پوښتنه کړې و چې ولې ټي ټي پي خپل فعالیتونه د پام وړ ډیر کړی دي او نورې سخت دریځ ډلې هم ملاتړ کوي. د پاکستان کورنیو چارو وزارت دغه راز ویلی چې د دوی لویدي سرحد د ناقانونه وختو د مخنیوي په پر پوله د اسغن کار هم نږدې بشپړ شوی دی. ټي ټي پي د تیر کال په نومبر کې د پاکستان له حکومت سره بند لغوه او د دغه هیواد پر بیلابیلو سیمو یې بریدونه پیل کړل. او په جاپان کې د دوشنبه ورځې زلزلې او وروستیو ټکانونو له کبله د مړو شوو شمیر 22 ته پورته شو. د جرمني ډي پي خبري ایجنس د جاپاني رسنیو په حواله ویلي دي چې دغه کسان په تر ټولو ځپل شوو سیمه ایشو کې واقع وژل شوي دي. خبر کې وړاندې راغلي دي چې د ژغورنې ټیمونه له هم تر خاورو لاندې د احتمالي بندو پات شوو کسانو په لټنه کوي. د جاپان د ساحل لویدیځه برخه د دوشنبه په ورځ رښتر په کچو 2.6 درجې زلزلې ولړزول او د چرواکو خبره تیرو دوه ورځو کې له شلو زیات نو ټکانونه هم احساس شوی دی. خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې را سره د مطالبه اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې پاکستان ته د طالب چارواکو د سفر جزئیات تر سره شریک کړو. همدارنګ د انټرو نیوز هغه سروې به هم در سره شریک کړو چې وايي په افغانستان کې په داخلي رسنیو د خلکو باور کم شوی دی، خو بل پلو بیا ژورنالستان شکایت کوي چې لا هم دوی له محدودیتونو سره مخ دي.
وسم رسنی او خبریالان معلومات ته لاسرسی نه لري، لکشرون سره مخامخ دي، زندانی کیږي او ستونزې ورته ډېرې دي.
د دغه خبري اعلانو ستونزې او د چي په ټوله کې اطلاعاتو ته ولې لاسرسی نشته دا او طالب ځواکونه ولې ورته ځواب نه ورکي د جزئیات تر تلرو همدارنګ په لبنان کې د اسرایلو د برید په اړه باندې چي بیلابیل خبرګونونه راپارولې دي د جزئیات به هم درته ولرو که وخت پات شو ساسې پیغامونه به هم راوخلون په طالب مشته ملتي هم غواړم
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفر د سیال د وقاب په کار تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو د کندهار لپاره د طالبانو د والی ملشرین خان په مشرۍ او پلاوی لا پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلې دي په اسلام آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګ خبري اعلان وایي دغه پلاوی چې د طالبانو د امنیتی او استخباراتي ادارو غړي هم په کښته په بیلابیل موضوعاتو باندې پاکستاني لور سره خبري وکړي تیر ورځ یو شمیر پاکستاني رسنیو اسلام آباد ته دغه پلاوی د سفر خبرو کړی و تفصیل په راپور کې
تمه ده چې د کندهار لپاره د طالبانو د ولی ملا شیرین اخوند په مشرۍ اسلام آباد ته رسیدلی پلاوی بنن له بیلابیلو پاکستانی چارواکو سره وګوري ویل کېږي چې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر رامنځته شویو ستونزو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولو د مدیریت او امنیت په ګډون به دواړخیز موضوعات د دې لیدنو کتنو مهم ټکی وي په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان وایي په دې پلاوی کې د طالبانو د حکومت د بیلابیلو ادارو استازي شته چې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره به هم وګوري
دغه پلاوی کې ویل کیږي چې د افغانستان د طالبانو د استخباراتو انټيليجنس خارکم پکې دي د بهرنیو چارو وزارت او د دفاع وزارت خلک هم دي نو زیاتره فوکس او مهمه مسله به د امنیت ویزه پاکستان کې حمله زیات شوې دي او دغه حمله زیاتوالي د پاکستان او طالبانو د حکومت ترمنځ په تعلقاتو باندې هم پاړي کو باندې هم ډېر منفي اغیز کړی دی او لګړیو مشکل حالت ته دا وخت
تیر ورځ پاکستانی رسنۍ ولې ډلې جیو نیوز ټلویزیون او ایکسپریس ټریبیون رسپان اسلام آباد ته د دغه پلاوی د سفر خبر خپور کړ ایکسپریس ټریبیون لیکي په دې سفر کې بعد طالبانو پلاوی لا پاکستانی چارواکو سره په ډیورن کرخه د ازغان تار لګولو په چمن دروازې لویزی پرته د ترانزیت پاکستانی حکومت ته د تحریک طالبان پاکستان د غړو سپارلو یا هم له سرحدي سیمو د هغوی د انتقال او تر ټولو مهم د ټي ټي پي او پاکستان حکومت ترمنځ د خبرو په بیا پایل بحثونه وشي لدی وړاندې دروانه ونې د یک شنبې پورز ډان پاکستانی ورسپانې هم په راپور کې ویلي و چې اسلام آباد ته د ملا شیرین په مشرۍ دغه طالب پلاوی سفر د ټي ټي پي په سر د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خرابو شویو اړیکو درغولو هڅه ده د ډان ورسپانې په راپور کې راغلی و چې دغه پلاوی به د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او استخباراتو لاستازو سره هم لیدنې کتنې وکړي ورسپانې لیکلي و چې ملا شیرین د پاکستان سره په اړوند مسایلو کې بوخت پاتې شوی او دغه شان د طالبانو د حکومت لخوا د تحریک طالبان پاکستان سره په اړیکه کې دی دغه پلاوی د سفر پاړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د والی ویان زموږ پښتنې جواب نه کړي خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد یو شمیر کورنۍ ورسنۍ وته دغه پلاوی سفر نه تایید کړي او نه هم رد کړي خو ویلي دي چې ملا شیرین پاکستان سره د تحریک طالبان پاکستان پاړه خبرې نه کوي د ملا شیرین په مشرۍ دغه طالب پلاوی داسې محل پاکستان ته سفر کوي چې په وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلې ښکاري پاکستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ټي ټي پي په ملاتړ تورنوي او د طالبانو حکومت بیا د افغانستان په نام نه کې پاکستانی وګړي خکیل غني څور جوړاندې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر یعقوب مجاهد په کابل کې ویغونډې ته وویل چې په تیر کال کې په افغانستان کې په شوو بریدونو کې ل تاجکستاني وګړو وروسته په دوهم قدم کې زیات پاکستانی وګړي خکیلو
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
په پاکستان کې د امریکا سفیر د پاکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په لیدنه کې د افغان کډوالو د ستونزو په ګډون پر یو شمېر نور موضوعات خبرې کړې دي په دې لیدنه کې چې پرون شوې د پاکستان کې د امریکا سفیر په امریکا کې د بیا میشتیدنې وړ افغان کډوالو د خندي انتقال په اړه هم له جلیل عباس چلنی سره غږېدلې ده په داسې حال کې چې د امریکا لپاره یو شمېر هغه کسان چې په دغه هیواد کې سونه لري له پاکستان څخه د ایستلو له خطر سره مخامخ دي تفصیل په راپور کې
په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونالد پلوم د یاد هیواد د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر جلیل عباس چلنی سره په لیدنه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې وکړې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او په هغې هیواد کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت ویلي په دې لیدنه کې چې د سې شنبې په ورځ د جنوري په 2 نیټه وشوه په متحده ایالاتو کې د بیا میشتیدنې وړ افغان اتباعو د خوندي او اغیزمن انتقال په اړه هم خبرې شوي، خو ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې په امریکا کې د بیا میشتیدنې یو شمېر کیس لرونکي افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي دي او یو شمېر نور یې د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. په پاکستان کې میشت افغان کډوال احمد افغان ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو ستونزو په اړه وویل.
دا چې پاکستان کې خصوصا زمنګ او زما د فامیل ویزې ایکسپایر شوې دي او په دې اخرو کې د امریکا متحده ایالات موږ ته یو امنیتی لیټر هم ولیږو. ولې متاسفانه دغه لیټر ته هم د پاکستان حکومت پولیس دوه ګونې چلان کوي، بعضي پولیس یې منی او بعضي پولیس هم هیڅ ارزښت نه ورکوي. نو موږ ډېر زیات په مشکلاتو کې یو، دا چې اقتصادي او امنیتي مشکلات لرو، دا زمنګ په روحي او رواني حالاتو باندې ډېر بد.
یو بل افغان کډوال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي او په دې وروستیو کې د پاکستان دولت لخوا بیرته افغانستان ته استول شوی دی، وایي چې امریکا کې د بیا میشتیدنې کیس او د دې هیواد لخوا د لیږدول شوي لیک له درلودو سره سره له پاکستان نه ایستل شوي دي. رویترز خبری آژانس پر راپور کې چې د 2023 کال د دسمبر په 26 خبر شو امریکا ته د افغانانو د انتقال پروسې مشر شون ون دایول له قوله راغلی چې د امریکا د ځانګړي کډوالۍ او بیا میشتیدنې کیسونو لرونکي لږ تر لږه 130 افغانان له پاکستان ایستل شوي دي، خو په راپور کې جزئیات نه ورکړل شوي چې په څومره موده کې. د تیر 2023 زیږدیز کال د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته د پاکستان موقت حکومت د کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ او وی ویل چې 1,000,000 افغان کډوال چې اسناد نه لري له خپلې خاورې باسي. امریکا تر دې خبرداري وروسته د کوم افغانانو لپاره چې دغه هیواد کې د بیا میشتیدنې کیسونه لري د خوندي تابل لیکونه ولیکل او دغه شانې د واتساپ یو بیړنۍ نمبر هم اعلان کړ چې د اړتیا پر مهال ورسره اړیکه ونیول شي. د کډوالۍ نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري په خپل وروستي ګډ راپور کې چې د دسمبر میاشتې په 28 نیټې خپور کړی ویلي چې د سپتمبر له 15 څخه د دسمبر تر 28 پورې له پاکستان څخه څه باندې 403,000 کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي.
راپور کې مو واوریدل چې په پاکستان کې د امریکا سفیر د پاکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په لیدنه کې د افغان کډوالو د ستونزو په ګډون پر یو شمېر نور موضوعاتو خبرې کړې وي. کله ګوندی پاکستان بل پلو ګوندی ایران ته ورشو د طالبان د حکومت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت ویلي دي چې په ایران کې 2,000 افغان کډوال بندیان دي. د طالبانو د حکومت د دغه وزارت چارواکو یو شمېر کورنۍ رسنیو ته ویلي چې دغه کسان د بیلابیلو دلایلو له مخې بندیان شوي دي او د دوی حکومت په دې هڅه کې دی چې یاد بندیان د ایران له زندانونو راخوشي بیرته افغانستان ته راستنه کړي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت چارواکي وایي چې په ایران کې 2,000 افغان کډوال بندیان دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد تازه تلو نیوز کورنۍ رسنۍ ته ویلي دي چې هڅه کوي چې دغه کسان ژر تر ژره خوشي او هیواد ته راولي. ښاغلی راشد زیاتوي چې د طالبانو د حکومت او ایراني چارواکو ترمنځ د خبرو په پایله کې له 300 څخه تر 400 پورې بندیان خوشي شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال له دوی سره د دغه هیواد د پولیسو پر چلند نیوکه کوي او د اکوي چې د قانوني اسنادو په درلودلو سره هم د ایراني پولیسو لخوا نیول کیږي، وهل کیږي، سپکاوی کیږي او توقيف کیږي. په ایران کې افغان کډوال او خبريال امید پویا وایي چې ایراني پولیسو څه مود وړاندې د مترو له تمځای څخه نیولې او له سپکاوی او زور زیاتی ورسته یې د کمپونو یو مرکز ته لیک ډولای. هغه د خپل د تجربه په اړه وویل.
چندین بار خودم را شخصا پولیس بازداشت کرده بدادی که پولیس بازداشت
کرد زخپل توتل د پولیس لوخانی ور شو او ورسل هغه چې پولیس زونی ولم ز 45 ساعتونو څخه زیات پولیس په توقيف کو دویرال او زید ورامین کم ته بوتل ما خپل د خبري علي اسناد او پاسپورت او ټول کارتونه راو وستل او ورو می خود زې لزر جنجالونو سبيار تخش کړ
ابراز کردم مره دوباره رها کردم.
د دایکندی ولایت اوسیدونکو غلام اصغر هم وایي چې اته میاشتې وړاندې د کار لپاره له پاسپورت سره ایران ته تللی و. هغه په افغانستان کې امنیتي ننګونې او د کار نشتوالی ایران ته د خپل کډوالۍ لاملونه وبلل. خدا چې څنګه نوموړی د ایراني پولیسو لخوا نیول شوی په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
یوه ورځ امنیتي ځواکونه راغلل بېله کومې پوښتنې او په دلیل یې زه او زما هغه همکاران چې دلته کار کوو وهله او له بده مرغه په ډېر سپک چلن یې موږ ټول له ځان سره بوتلو. هر څه چې مو ټینګار وکړ موږ اسرات لرو، پاسپورټونه لرو. زموږ پاسپورټونه په همدې ایران کې دوه ځلې نوي شوي. له بده مرغه دوی ونه منله او نامناسب او ډېر سخت چلن سره یې موږ د رامین کمپ ته بوتلو.
متاسفانه قبول نه کړ دیګه به یک برخورد بسیار نامناسب و برخورد بسیار خشین دیګه ما را بوت او لګای رامین
هڅه مو وکړه چې په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په موخه د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د اقداماتو په اړه وپوښتو. خو دغه وزارت ویاند عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي و چې دا مهال شاوخوا شپږ زره افغان کډوال د پاکستان په زندانونو کې هم بندیان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. په لبنان کې د حماس سخت دریځ ډلې د یو مشر وژل کېدو غبرګونونه پراولي او سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو ګواښ ډېر کړی دی. دغه کس او د هغې یو شمېر ملګري د سه شنبې په ماښام د لبنان په مرکز بیروت کې په ظاهره د اسرایلو په هوایي حمله کې وژل شوي دي. اسرایلو ویلي هر ډول عواقب ته بشپړ چمتووالی لري. تفصیل د اسدالله الدین نورو.
د ایران د دفاع وزیر محمد رضا قرایی اشتیانی ویلي چې په بیروت کې د حماس د یو مشر صالح العروری وژل کېدل به عواقب لري. د جرمنی د ډی پی ای خبری اجانس په وینا ښاغلی اشتیانی ویلي امریکا په سیمه کې د کړکېچ ډېرې دوته لمن وهي. حماس سخت دریځه ډله چې امریکا او اروپایي ټولنه د یو ترهګر سازمان په توګه پیژني، له تیرو نږدې دریو میاشتو راهیسې له اسرایلي پوځیانو سره په جګړه بوخته ده. العروری د حماس تر ټولو لوړ پوړی غړی دی چې د اکتوبر له ومې راوروسته پیل شوې جګړه کې وژل شوی دی. صالح العروری په لبنان کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر او دغې ډلې د مرستیال په توګه فعالیت کاوه. حماس د دغه برید پړه پر اسرائیل وراچوي، خو اسرائیل په بهر کې د خپلو بریدونو او اهدافو په اړه په اسانه تبصره نه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان هم ویلي چې په یو شمېر هیوادونو کې د اسرائیلو جګړیز فعالیتونه د سولې او امنیت لپاره یو ګواښ دی. بل لورته د لبنان موقت صدر اعظم نجیب میقاتی دغه برید غندلی او دای د پټکو د اسرائیلو نوې جنایت بللی دی. هغه زیاته کړې چې اسرائیل غواړي لبنان لا کړکېچن کړي. اسوسییټډ پریس خبری اجانس ویلي چې اسرائیلی پوځیان هم نن چهارشنبه د حزب الله ډلې چې د حماس متحده ده د غچ اخیستونکو اقداماتو لپاره په لومړی درجه احضارات وکړي. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هاګاری ویلي موږ هر ډول عواقب ته د لوړې کچې په چمتووالي کې یو. کله چې حماس سخت دریځ ډلې د اکتوبر په ومه پر اسرائیلو په برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 240 نور برمته کړل، اسرائیل په جواب کې پر غزه غچ اخیستونکو بریدونه پیل کړل. د غزه د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر واکلاند د ویلي چې تر اوسه د اسرائیلي ځواکونو په بریدونو کې 23300 فلسطینیان وژل شوي چې 2/3 برخه یې خزي او ماشومان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
انټرنیوز یو سروې ښیي چې پر رسنیو، ټلویزیون، راډیو او رسپانو د خلکو باور کم شوی او د طالبانو لخوا پر رسنیو خبریالانو د لګول شو بندیزون له امله خلک پر ټولنیزو رسنیو د شفاهي معلوماتو به ترلاسه کولو بسنه کوي. د دې سروې له مخې ښځې په ټولنه کې اله زده کړو، کار او حضور نه د بې برخې کېدو له امله د ښځو اړوند مشخصو خبرونو او روغتیایي معلوماتو ته لاسرسی نه لري. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد بیا د انټرنیوز د پور محتوا ردوي او دا کوي چې رسنۍ ملي او اسلامي ارزښتونو ته په پام خپل ازادۍ لري. تفصيل په دې راپور کې ورو.
د هغو راپورونو له مخې چې انټرو نیوز ډیسیشن مې په ورځ خپور کړ، په کورنیو اطلاعاتي سرچینو لکه رادیو، ټلویزیون او رسپانو د محدودیتونو او سانسور لامل د افغانانو باور په دې رسنیو کم شوی دی. په دغه راپور کې ویل شوی چې ډیری خلک په ښارونو او د ټولنیزو رسنیو او په کلیو کې په شفاهي بڼه خبرونه او معلومات تعقیبوي. په دغه راپور کې ویل شوی چې د طالبانو د حکومت له واکمنۍ وروسته یو شمیر رسنۍ خپل فعالیتونه بند کړل او فعال رسنۍ هم د طالبانو د حکومت د چارواکو له بندیزونو سره مخ دي. په رسنیو کې د خزینه خبریالانو شمیر کم شوی او له دې امله حتی وګړي هم ویره لري او په ټولنیزو رسنیو او په خپلو ورځنیو اړیکو کې ځان سانسوروي. دا سروې د 2023 کال له می څخه تر جولای میاشتې پورې شوې ده چې په کې په څلور د شو ولایتونو کې له 999 ښځو سره د ټلیفون له لارې او مخامخ مرکې شوې دي. د دې سروې پایلې ښیي چې د ښځو او نجونو پر زده کړو، تحصیل او کار بندیز دوی حتی له نورو سرچینو لکه ټولنیزو رسنیو، ښوونځیو او سینګارتونونو په اړه له معلوماتو څخه بې برخې کړي دي. انټرو نیوز په دغه راپور کې لیکلي دي چې په افغانستان کې ځینې ښځې او نجونې د بې سوادۍ له امله د معلوماتو له کمښت سره مخ دي او له ټولنیزو رسنیو یا انټرنیټ څخه د خبرونو او روغتیا اړوند معلومات نشي ترلاسه کولای. د دغه سازمان د موندنو له مخې د ښار 28% اوسیدونکي ټلویزیون لري، په داسې حال کې چې دا شمیره په کلیو کې تر 50% کمه ده. خو له رسنیو د اوریدونکو ګټه اخیستل د کلي او ښار ترمنځ یو شان ده. د دې څېړنې د موندنو له مخې په دې موده کې رسمي بنسټونه، روغتیایي او بشر دوستانه سازمانونه او غیر رسمي بنسټونه، جومات، شوراګانې، د ګذر وکیلان او ښوونځي د خلکو لپاره د معلوماتو تر ټولو باوري سرچینې وې. خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د انټرو نیوز د راپور محتوا ردوي او ادعا کوي چې رسنۍ خپله ازادي لري خو باید ملي او اسلامي ارزښتونو ته درناوی وکړي.
اوس رسنۍ بالکل خپل اختیار لري، فقط هغه اصولیز موارد دي چې هغه باید مراعات، لکه اسلامي ارزښتونه په پام کې نیول چې هر ټولنه ارزښتونه لري، دلته هم دا مهم دي، او عمومي د افغانستان ګټې او ملي ګټې په نظر کې نیول، او د شایع افغاني او د پروپاګاندې محض نسي حقیقتونه لري، ځان ساتنه زده دي د رسنۍ اعتبار سره کومک کوي. نور کوم مقیودات په جان دي وضع کړي، او د پخوانه رسنیو هغه اعتبار باور ډېر سوی او بې پرې نشرات لري.
بلخوا یو شمیر افغانان وایي چې پر تفریحي پروګرامونو د محدودیت او د معلوماتو د سانسور له امله تر ډیره بهرنۍ رسنۍ تعقیبوي. د کابل ښار اوسیدونکو چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي رادیو ته وویل
اغه رسنۍ چې کوم څه حقیقت یې غن شي ویلای او ډوريږي او محدودیتونه به خېر په وځه شوې دي. دا چې دا یو حقیقت دی چې د خلکو باور په محلي رسنۍ باندې بيخي صفر شوی دی، ځکه هیڅ څه رښتیا نه وي او د معلوماتو نه دي، ځکه د فشار لاندې دي او هر څه حقیقت نشي ویلای. تنه تلویزیونونه نه بلکې رادیو هم د دوه فشار لاندې دي، د دوه سانسور لاندې دي، بلکې په غو کې اتون جونې او خزه نشي کولای وخوندې په لوړ غږ یم داسې وغږیږي چې د دې په حساب غیر اخلاقي وي. نو دا یو حقیقت دی.
په کابل کې یو خبريال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خبر شي، له ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو په واکمنۍ کې معلوماتو ته د لاسرسي او د راپور خبرولو په برخه کې د بندیزونو په اړه داسې وایي.
په محلي رسنیو ځکه د باور کچه راټیټیږي چې تر ډیره په اوسنیو وختونو کې له محلي رسنیو څخه یوازې هغه مسائل نشریږي چې یوازې د حکومت په ګټو راڅرخي یا د حکومت لپاره یوه مثبت انګیزه رامنځته کوي. ولې هغه مسایل چې هغه د ولس غوښتنې دي، سالم انتقادونه دي، د هغوی لپاره خبري اعلان کولای شي چې په دغه مسایلو باندې راپورونه جوړ کړي، او نه هم چارواکي علاقه ښیي چې په دغه مسایلو کې د خبري اعلانو پوښتنو ته ځواب وایي.
دا په داسې حال کې ده چې د رسنیو او خبري اعلانو ملاتړو ځینو بنسټونو په بیلابیلو راپورونو کې ادعا کړې چې په افغانستان کې رسنۍ له سانسور او محدودیتونو سره او یو شمیر خبري اعلان له تاوتریخوالي بندي کېدو او ګواښونو سره مخ دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د 2023 کال پای ته رسیدو سره سم په افغانستان کې یو شمیر خبريالانو له ازادي رادیو سره د خبر پر مهال ویلي دوی لننګونو ډک کال تیر کړی دی. دوی وایي په تیر کال کې خبريالان د سانسور غوښونو د بیان ازادي نقص زندني کېدو او د راپورونو په چمتو کولو کې له محدودیتونو سره مخ و. تفصیل له پدې راپور کې ورو
د 2023 کال لپاره تر رسیدو سره سم په افغانستان کې د نن یو شمیر خبريالان وایي چې لننګونو ډک کال تیر کړ. دا خبريالانی دا کوي چې د دوی د خبريالۍ د دندې پر مهال اطلاعاتو ته د لاسرسي له محدودیتونو، سانسور، ګواښونو، شکنجې او هلو ټکولو او نیول کېدو سره مخ شوي دي. په کابل کې وطن خبريال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د اقتصادي ستونزو سره سره د خوندیتوب او امنیتي ستونزو تر څنګ په 2023 کال کې اطلاعاتو ته د لاسرسي له کمښت سره مخ و.
و همچنان
اگر څه چې سکل زما په لار کې خندو اطلاعاتو ته د لاسرسي محدودیت و. طالبان یوازې یو محدود شمیر رسنیو ته چې د دوی په ګټه وي معلومات ورکوي یا هغه معلومات وړاندې کوي چې دوی تایید کړي وي.
د کندهار ولایت یو خبريال چې نه غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې په 2023 کال کې د خپل ژورنالیستیکي کار د وضعیت په اړه وویل.
وسم رسنی او خبريالان معلومات ته لاسرسي نه لري، لکچرونه سره مخامخ دي، زندانی کیږي او ستونزه ورته ډیره دي. نو په پټول کې دلته د رسنی وضعیت په نورمال حالت کې نه دی، که څه هم تمشغي په برخه کې څه پرمختګ شوی، خو لا هم د معلوماتو نه لاسرسي سرچینو محدودیت پر خپل ځای پاتې دي.
په افغانستان کې یو بل خبريال وایي خبريالان په ځانګړي توګه خزینه خبريالانی معلوماتو ته د لاسرسي او له دولتي مسولانو د معلوماتو غوښتنې په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. هغه چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي وویل په تیر کال کې د ښاري راپورونو د چمتو کولو پر مهال په ډیرو مواردو کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو له مخالفت سره مخ شوی.
له خبرېدو مخکې موږ ته ویل چې باید راپور خپور نه کړو. موږ د بیان ازادۍ له سختو ننګونو سره مخ یو.
په داسې حال کې چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د رسنیو خزینه کارکوونکي او خبريالان په خپل کاري بهیر کې له محدودیتونو سره مخ شوي چې ځینو یې د ستونزو له امله خپلې دندې پرېښې دي. د افغانستان په لویدیځ کې یو خزینه خبریاله وایي په تیر کال کې له محدودیتونو سره مخ و او حتی د طالبانو حکومتي چارواکو په مطبوعاتي کنفرانسونو کې د ګډون مخه نیوله. هغه ازادي راډیو ته وویل
تیر کال د خبریالانو لپاره تر ټولو بد کال و. ما ولیدل چې یو نارینه خبریال ته په خبري کنفرانس کې د ننوتو اجازه ورکول کېده او ښځینه خبریالې ته یې اجازه نه ورکوله. څو ځلې له خبري کنفرانسونو له دې عملی ایستل شوی یم چې ښځه یم.
هغې دا وکړه چې په روان کال کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د رپورټونو د چمتو کولو او د هغې د خبریالۍ د کار له امله ترې پوښتنې شوي. د داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په 2023 کال کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 168 پېښې ثبت کړې دي. د یادې ادارې د عدالت غوښتنې کمیټې مسؤله سومیا ولیزاده وایي په دغو قضیو کې اطلاعاتو ته د لاسرسي نشتوالی، د خبریالانو توقیف، ګواښونه، شکنجه او بندي کول شامل دي او په 2023 کال کې د تاوتریخوالي ډولونو د تیر کال په پرتله توپیر درلود.
در همین سال ما محاکمه
پند کال کې موږ د لس خصوصي رسنیو او د دوه خصوصي رسنیو مسول مدیرانو محاکمه درلوده چې یو یې د دایکندي ولایت وو چې مدیر یې په یو کال بند محکوم شو او د ملي تلویزیون درې کارکوونکي محاکمه شول چې دا په حقیقت کې د رسنیو له قوانینو څخه ښکاره سرغړونه کوي.
خود طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد خپل حکومت تر کنټرول لاندې له ملي رادیو او تلویزیون سره په مرکه کې د دغه راپور موندنې رد کړې او ادعا کړې چې دغه خبرې لاندې دندو لامل نه دی نیول شوی او پر رسنیو فشارونه هم نشته. د افغانستان د خبريالانو د مرکز په کلنی راپور کې چې د رواني ونې د شنبه په ورځ خبر شو ویل شوی چې طالبانو پر رسنیو محدودیتونه لګولي چې ځینې په 2023 میلادي کال کې لګول شوی دي. د رسنیو د منځپانګي محدودول، د هلمند پر رسنیو کې د خزو د غږ په خبرولو بندیز او د طالبانو پر حکومت نیوکې نه کول د دغو بندیزونو برخې دي. د طالبانو حکومت وین زبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې رسنۍ ملي او اسلامي ارزښتونو ته په درناوي سره ازادي لري، خو مجاهد دوی تر واک لاندې ملي تلویزیون ته ویلي یو شمېر هغه رسنۍ چې د ده په وینا جدي سرغړونې یې کړي او د هغه په ادا د ملي ګټو خلاف او د بهرنیو کړیو په خوښه کار کوي خبرداری ورکړل شوی. د داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یا یونسکو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په 2023 کال کې دوه افغان خبریالان په افغانستان کې د ژورنالیستیکو دندو پر مهال وژل شوي. په ورته وخت کې د بې پولي خبریالانو ټولنې یا آر اس اف په دې وروستیو کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې، خبریالان په خپل سر یې توګه نیول شوي او رسنۍ له ګواښ او جبر سره مخ دي.
دوی منی مې تر اورسیدو په دې برخه کې درڅا د سپورت پروګرام لري خو تر هغه وړاندې ورسو خبرونه ته. د ایران دولتي رسنیو راپور کړی دی چې د سپای پازاران د قدس ډلې د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د سلورم تلین په مراسمو کې دوه پیاوړو چاودنه لیک تر لګي وسلو درې څنه وژلې دي. دغه چاودنې نن چهارشنبه د ایران په کرمان ښار کې شوې دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د ایران د میزان خبري ژانس په حواله د وژل شوو دغه شمېر خبر کړی دی ویلي دي چې له یو سلو اویا ډېر کسان پکې ټپیان شوي دي. د طالبانو د کندهار د والی په مشرۍ او پلاوی نن اسلام آباد ته لاړو چې له پاکستاني لورو سره د دواړو لورو ترمنځ په کړکېچونو شو اړیکو خبرې وکړي. د ملاشری نخون په مشورې په دې لس کسیز پلاوی کې د افغانستان د دفاع، اطلاعاتو، کلتور او استخباراتو د برخې مسؤلین شامل دي. اسلام آباد افغان طالبان ترونوي چې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د ډلې غړو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړي، هغه څه چې طالبان نه مني. د پاکستان کورنی رسنی او د پاکستان د کورنی چارو وزارت وایي تاریخ طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی په 2022 کال کې د سولې د خبر پر مهال ځان پیوړی کړی او وسلوال فعالیتونه د پام وړ ډیر شوې دي. د پاکستان کورنی چارو وزارت د خبره پرونسې شنبه د دغه هیواد سنا جرګې ته لیکلې ده. تر دې وړاندې سنا جرګې د پاکستان کورنی چارو وزارت پوښتلی و چې ولې د ٹی ٹی پی فعالیتونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. او په جاپان کې د دوشنبه ورځې زلزلې او وروستیو ټکانونو له کبله د مړو شو کسانو شمېر دوه شپېته ته پورته شو. د جرمني ډي پی ای خبرې ژانس د جاپاني رسنیو په حواله ویل چې دغه کسان په ټولو ځپل شوې سیمه ایشاکي واکې وژل شوې دي. د جاپان د ساحل لویدیځه برخه د دوشنبه پورې زرختر په کچه وه 1.8 درجې زلزلې ولړزول او د چارواکو په خبره په تیرو دوه ورځو کې هم تر شلو زیات ټکانونه احساس شوي دي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبل میدان ونیز سپورتي خبرونه درنوریدونکو ستړي مشي یو بل ونې او یو بل سپورتي خبرونه درته زو بختيار ساحل وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به ووري چې افغانستان له عربي متحده اماراتو د شلوريزو سیالیو لوبلړې وګټله. افغان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه بیا هم له جانتن اټراوت سره هوکړه لیک وکړ. په ورته وخت کې افغان کرکټ ادارې د ملي لوبډلې لپاره د توپ وهنې نوې روزونکو ګمارلې ده او ترڅنګ یې د 19 کلنو ځوانانو لپاره په نړیوال جام کې سلاکار هم او ګمار. 19 کلنو ځوانانو سویلي افریقا ته ماتې ورکړه. ډیوډ وارنر لټیسټ او ورزنیو سیالیو مخخه واخیسته. افغان لوبغاړی عثمان غنی په امریکا کې د غوره لوبغاړي جایزې ګټلې دي. په کابل کې د وزلوب سیالي ورستی پړاو ته رسیدلې. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. ملتیا مو وکړي. د خبرونه په پایل کې درته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بریا ریپورت خبرو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د شلوريزو سیالیو په لوبلړې کې کوربه عربي متحده اماراتو ته 2-0 په مقابل کې ماتې ورکړه او لوبلړې وګټله. په پیلو کې افغانستان د لوبي په سختو شیبو کې د نجیب الله زدران د 2 پر له پسې شپږیزو پر مټ بریا ته ورسید. پوره تفصیل سالم احمد صالح څخه اورو.
of
نجیب الله. افغانستان له متحده عرب اماراتو د شلو اورونو سیالوی لوبلړی وګټله. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د دریو شل اوره سیالیو په لوبلړۍ کې متحده عرب اماراتو د دوه د یو پوړاندې ماتې ورکړه. د دې لوبلړۍ وروستۍ سیالۍ د جنوري پر دویمه نیټه د سه شمې ماښام ناوخته پای ته ورسېده چې افغان لوبډلې د څلورو وکټو په توپیر لوبه وګټله. دا لومړی ځل و چې افغانستان د ابراهیم ځدران په لوبډل مشري د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ ګټي. د لوبلړۍ په وروستۍ سیالۍ کې کوربه لوبډلې پچوه ګټله او توپ وهنه یې غوره کړه چې یو سلو دیرشو منډو هدف یې ټاکلی وو. د دې لوبډلې په توپ وهونکو کې بیا هم لوبډل مشر محمد وسیم مخکش منډه جوړوونکی وو. هغه په اوویشتو منډو وسوځېد. په افغان توپ اچوونکو کې نوین الحق څلور، قیس احمد درې او عظمت الله عمرزی دوه لوبغاړي وسوځول. دا په نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې د نوین الحق غوره توپ اچونه وه. افغان لوبډلې وکولی سوی چې هدف د لوبې په نولسم اوور کې د شپږو وکټو په سوځېدو سره بشپړ کړي. دې لوبډلې ته حضرت الله ځازي پوږ دېرش او نجیب الله ځدران پوږ ویشت نسوځېدلې منډې وکړې. د پایلوبې د غوره لوبغاړي په توګه نوین الحق وټاکل سو. هغه د خپلې کارکردګۍ په تړاو وویل:
It was a crucial game after losing the second game. No, it was a decider.
The two initial later bailalo rusta da muhim loba wa pa de loba ki gatun ka bailun ka malumida ma da khali loba dali aw hiwad la para kh bowling wakad da da loba dali la para de ra gata ke wich pa sar ki dua muhim wicket wa khali zaka mug lumrai over sam no kar
getting a wicket for the team in a crucial game. Yeah, it helped.
Da loba ladi chi da mutahida arab imarat par shaja loba ghali ki tar saraswa da tir zijdis kal da december پر نه وشتمه نیټه پیل شوی و چې په لومړۍ لوبه کې افغانستان د دو اویا منډو په تفاوت بریا خپل کړې وه. په دې سیالۍ کې رحمن الله ګربز سلیزه وهلې وه او دا یې په نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې لومړۍ سلیزه وه. دویمه سیالي د همدې میاشتې پر یو دېرشمه نیټه ترسره سوه چې کوربه لوبډلې د یولسو منډو په توپیر ګټلې وه. د افغانستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ تر دې وړاندې هم د شلو اوورونو سیالیو لوبلړۍ ترسره سوې وه چې دوه د یو په وړاندې افغانستان ګټلې وه. د ویلو ده چې متحده عرب اماراتو ته د افغانستان لوبي سفر بشپړ سو او د همدې میاشتې پر یولسمه، څوارلسمه او اوولسمه نیټه به له هندوستان سره د دریو شلو اوورو سیالیو لوبلړۍ په هغه هیواد کې ترسره کړي.
همدارنګه د افغانستان کرکټ بورډ د ویان سید نسیم سادات ازادي رادیو ته په یو رالیګلی پیغام کې ویلي دي افغان لوبډله به په راتلونکي کې بل لوبلړۍ له هندوستان او سریلانکا سره ولوبوي. د هند پر وړاندې لوبلړۍ به د روانې میاشتې په یولسمه نیټه پیل او په اوولسمه به پای ته ورسیږي.
او په دې تمه چې د دې پسې لړۍ مونږه هندستان سره لرو په هغه کې هم افغان لوبډله وځلېږي، همدارنګه ورپسې سریلانکا سره هم سیالي لرو او په همدغه کال کې به شل اوریز نړیوال جام هم ترسره کیږي. نو په دې هیله چې افغان لوبډله د همدغه سي بریاو او لوړ مورال سره نړیوال جام ته لاړ شي او هلته هم خې بریاوې په خپل نوم ثبت کړي.
د غراز د افغانستان کرکټ بورډ اداري ویلي دي چې د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه د یو بل کال لپاره لنګلس استانی جاناتن ټراوت سره بیا هم قرارداد غزولې ده. خغلی ټراوت د اماراتو پر وړاندې د لوبلړې پورستې سیالي کې له افغان ملي لوبډلې سره یو ځای شوی وو. په دې تړاو به نور جزئیات له اکرام الله اکرام څخه وورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د یو بل کال لپاره هم د ملي لوبډلې له اوسنی روزونکي جاناتن ټراوت سره هوکړه لیک لاسلیک کړو. د کرکټ بورډ ادارې د جنوري په لومړۍ نیټه په دې تړاو په یو خبر پاڼه کې وویل د خغلی ټروت د غوره کارکردګۍ لامل هغه د 2004 کال تر پایه بیا هم د ملي لوبډلې مشر روزونکي وګماره. انګلستاني جاناتن ټروت د تیر زیګدیس کال په وروستیو کې د برتانیې له ویزای رسنۍ سره په مرکه کې ویلی وو له افغان کرکټ بورډ سره د یو بل کال لپاره قرارداد ته نږدې شوی، خو په وینا یې د لوبډلې نور روزونکي او کاري ډله هم باید د پخوخه وټاکل شي. افغان کرکټ بورډ په دې خبر پاڼه کې دې ټکی ته اشاره نه ده کړې چې آیا د خغلی ټروت شرطونه یې منلي دي کنه. جاناتن ټروت په لومړي ځل د 2022 کال په جولای میاشت کې له افغانستان کرکټ بورډ سره قرارداد لاسلیک کړ چې له هغه وروسته نوموړي د ملي لوبډلې په یو شمېر مهمو بریاوو کې مثبت رول درلود چې غورای د 2022 کال آسیا جام د پاکستان په وړاندې د 2023 کال د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ د بنگلاديش په وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ او د 2023 کال نړیوال جامو افغان کرکټ بورډ د هغه لقب لیکلی چې ډیر خوښیم چې د اوبل کال لپاره د افغان ملي لوبډلې د روزونکي په توګه ټاکل کیږم او هیله منم چې د 2023 میلادي کال لاسته راوړنې وساتي او لای پسې وغځوي. جنتن اتراټ په خپل لوبیزه کارکردګي او ژوند کې 250 ټیسټ لوبي او تش په تنړیوالي ورځنی لوبي تر سره کړی دي چې اوس مهال تیر 2022 کال راځي له افغانستان کرکټ بورډ سره د مشر روزونکو په توګه دند تر سره کوي. افغان کرکټ بورډ هم خوښي سرګند کړي چې د ملي لوبډلې له مشر روزونکو جنتن اتراټ سره د بل کال لپاره قرارداد غځوي او نو موړې د افغان ملي لوبډلې د مشر روزونکو دند پر مخ وړي.
پا ورزش کولو ل نشې مواد ځان وساتي.
همدارنګه افغان کرکټ بورډ ملي لوبډلې ته د توپ وهنې نوې روزونکې ټاکلې ده. د افغانستان د کرکټ ادارې ویل دي چې د سویلي افریقا پخوانی توپ وهونکې انډریو پټیک یې د ملي لوبډلې د توپ وهنې د روزونکې په توګه وګماره. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوې دي که څه هم ښاغلی پټیک د نړیوال کرکټ تجربه نه لري خو په کورنیو سیالیو کې د روزنې تجربه زیاته ده. نوموړي تر دې وړاندې په 2023 زیږدیز کال کې د پاکستان د ملي لوبډلې د توپ وهنې د روزونکې مسؤلیت هم پر غاړه درلود. کرکټ بورډ وایي د افغانستان کرکټ بورډ انډریو پټیک سره د یو کال لپاره تړون وکړ او نوموړی به د هندوستان پر وړاندې د درې شلو ورځو نړیوالو سیالیو د راتلونکي لوبلړې لپاره له افغان ملي لوبډلې سره یو ځای شي. په ورته وخت کې د 19 کلن ځوانانو د نړیوال جام لپاره جیمس پارسنز د لوبډلې د سلاکار په توګه ټاکل شوی دی. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوی جیمس پارسنز لوړان دی له افغان 19 کلنې کم عمره ملي لوبډلې سره په سویلي افریقا کې یوځای شوی او هلته به د 2023 میلادي کال 19 کلنو کم عمره لوبغاړو په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې سره کار کوي. د افغان کرکټ بورډ لوري پر مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی او نوین الحق لګول شوی بندیزونه به یو کمیټه وڅیړي او وروسته تصمیم به اعلان کړي. که څه هم په دویمې اعلامیې کې کرکټ بورډ ویلي و چې نوین الحق او فاروقی لوبو ته چمتووالی ښودلی و خو ځکه یې لوبډله کې اچولی دي، خو مجیب الرحمن بیا د بیګ بیش لیګ په سوداګریزو سیالیو کې له لوبو ایستل شوی دی او لامل یې دا ښودل شوی چې افغان کرکټ بورډ یې اجازه لیک یا NOC لغوه کړې ده. دا موضوع لا هم پوره روښانه نه ده. په دې تړاو باندې ریپورت واورو.
د استرالیا بیگ باش لیگ لپاتې سیالیو څخه افغان لوبغاړی مجیب الرحمن وویستل شو. د نوي زیږدیز کال په لومړۍ ورځ د میلبرن رنګیټ لوبډلې په یوې اعلامیه کې وویل افغان کرکټ بورډ د مجیب الرحمن په اجازه نامه یا NOC کې بدلون راوستی او له همدې امله نشي کولای چې نوموړي ته په پاتې سیالیو کې د لوبېدو اجازه ورکړي. مجیب الرحمن د بیگ باش لیگ په سګنیو سیالیو کې د میلبرن رنګیټ لوبډلې په ګټه اووه سیالۍ کړي دي چې و لوبغاړي پکې آؤٹ کړي دي. د یادې لوبډلې په اعلامیه کې د NOC د تغیراتو په تړاو ډېر معلومات نه دي ورکړل شوي. د کرکټ بورډ یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل دوی د بیگ باش لیگ ادارې او په ځانګړې توګه د میلبرن رنګیټ لوبډلې ته په یو برېښنالیک کې ویلي دي چې د مجیب الرحمن NOC لغوه کړې ده او باید په پاتې سیالیو کې ونه لوبول شي. تېرې اونۍ په پیل کې د عربي متحده اماراتو پر وړاندې د افغان لوبډلې تر اعلان وړاندې کرکټ بورډ یوه اعلامیه خپره کړه او پکې ویلي وو درې لوبغاړي مجیب الرحمن، نوین الحق او فضل حق فاروقي د کرکټ بورډ سره د یو کلن مرکزي قرارداد نه لاسلیک کولو له امله یو کلن بندیز او په سوداګریزو لیکونو کې له دوه کلن بندیز سره مخ شوي دي. کله چې د اماراتو پر وړاندې نوملړ خپور شو پکې د نوین الحق او فضل حق فاروقي نومونه هم اعلان شوي وو. د یادو لوبغاړو په تړاو کرکټ بورډ په یوه بله اعلامیه کې وویل دوی افغان کرکټ ادارې ته د یو برېښنالیک له لارې خپل چمتووالی ښودلی دی ځکه په سیالیو کې اخیستل شوي دي. د کرکټ بورډ یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د یادو لوبغاړو موضوع بیا هم یوې کمیټې ته سپارل شوې او هغه کمیټه به بیا هم پریکړه کوي چې له بندیز سره مخ شوي او لوبغاړو ته مرکزي قرارداد او په سوداګریزو لیکونو کې د لوبېدو اجازه ورکړي که نه. د ویلو ده چې له بندیز سره مخ شوي او لوبغاړو تر یاد بندیز وروسته د نومونو نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي وو کرکټ بورډ له لوبغاړو سره دوه ګونی چلند کوي، معاشونه په وخت نه ورکوي او ښه سلوک هم ورسره نه کوي، نو ځکه یې له مرکزي قرارداد لاسلیک کولو ډډه کړې ده.
د افغانستان، سویلي افریقا او هندوستان تر 19 کلنو د کم عمر ځوانانو د ملي لوبډلو ترمنځ درې اړخیزي سیالۍ په سویلي افریقا کې روانې دي. تر دې دمه په دې لوبو کې افغانستان یوه سیالي ګټلې او بله یې بایللې ده. افغان لوبډلې سویلي افریقا ته ماتې ورکړې خو له هندي ماتې خوړلې ده. له فریدي سیال پوره تفصیل اورو.
د افغانستان د 19 کلن ځوانانو د کرکټ ملي لوبډلې د درې اړخیزي لوبډلې په ترڅ کې سویلي افریقا ته ماتې ورکړه. د سیالي په سویلي افریقا کې د افغانستان، هندستان او کوربه هیوا ترمنځ د تیر زیږدیز کال د دسمبر په 9 پیل شوې دي. افغان لوبډلې د دسمبر په 1 نیټه په خپلې دویمې سیالۍ کې سویلي افریقا ته د 20 منډو په تفاوت ماتې ورکړه. په دې لوبه کې افغانستان د ټولو لوبغاړو سوځېدو پر سر 9 اورونه ولوبول او 144 منډې وکړې چې له ډلې رحیم الله زرمتی 20 او جمشید زدران 3 منډې وکړې. کوربه لوبډلې که څه هم په توپوهنه کې ښه پیل کړی و، خو 20 اور په 4 توپ یې لسم لوبغاړی وسوځید او 109 منډې وکړې. د افغانستان لپاره په توپ اچونې کې علام محمد غزنفر او عرب ګل مومند 4 لوبغاړي وسوځول. د یادې بریا په تړاو د افغان لوبډلې لوبډل مشر نومان شاه ویلي دي:
او یقینا چې نن یو څه ټارګټ کم او کوچینګ سټاپ مونږ ته دا پلان راکو چې ویکټ ویکټ بالینګ وکړو. هغه اوس مونږ ویکټ ویکټ بالینګ وکړو او خوشاله یم چې 4 لوبغاړي مې وسوځول او میچ هم وګاټو.
زن ډېر د خوشاله احساس کوم او مانن د تیم بریا باندې 4 ویکټ واسي بس په لوګانې کې میا ساتي او د تیم له خاطر به ان شاء الله نور هم خېلو به او بریاګانې به راوړو. د خیر
نیمه نسبت افریقا سره میچ کاول سر کې موږ صحیح سٹارټ وانه ست رنز کم رااله، خو د ویکټو کتل ته دا یو سوچ پر یو سلاتیا وی ډیر غټ رنز پر دا ویکټ نو دې کریډیټ ز عرب مومنت او علامه احمد غزنفر تور کوم چې ډیر زبردست بولینګ یو کوي. سوت افریقا چې وګورو ډیر زبردست ټیم دی، ډیر بیلنس ټیم یو نو ډیر زبردست بولینګ کوي او دا بریا مبارکه ټولې وادواله ته وایم او په دوا کې میا ساتي چې په کې اول کپ کې او را روان سړي نو میچو ټیم شفر فام کوو. یو ګټ
دا ویل د چوی د دې سیالیو په نومړي لوب کې بیا افغان لوبډلې له هندستان د شپږو ویکټو په توپیر ماتې خوړلې و. په یاد لوب کې افغانستان د ټولو لوبغاړو سوځېدو پر سر په 9 اورونو کې 109 منډې هدف ټاکلی و. په افغان توپهونکو کې سهیل خان 1، حسن عیسا خیل 45 او ناصر خان معروف خیل 25 منډې وکړې. د هند لپاره سومی پنډې 6 افغان لوبغاړي وسوځول. هند لوبډلې ورکړ شوی هدف د 4 لوبغاړو سوځېدو پر سر په 1.5 ورکی پوره کړه. هندي لوبډلې ته دارش سنگ سلیزه وهله او په 112 منډو نسوځیدلې پاتې شو. په افغان توپچونکو کې علامه محمد غزنفر 2، ناصر حسن او بشیر احمد 1 ویکټ ترلاسه کړه. باید ویل شي چې یادې سیالۍ به د روانې جنوري میاشتې 13 نیټې پورې دوام کوي او د نمبرو د جدول دوه مخکښې لوبډلې به پایلو به ولوبوي. په ورته وخت کې افغان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی دی چې د 19 ملي لوبډلې لوبډل مشر نصیر خان د یادې لوبلړې په اول سیالۍ کې د ټپ لامله له پاتو لوبو بهر شوی دی. هغه اوس د اړونده ډاکټرانو تر درملنې لاندې دی او د دې امکان شته چې راتلونکي نړیوال جام کې بیا لوبډلې ته راوګرځول شي.
د کرکټ له ډګره بل خبر دا دی چې په امریکا کې د پریمیم لیګ سیالیو پایلو به افغان پریمیم لوبډلې وګټله. د یادو سیالیو پایلو به هم د تیر زیږدیز کال د دسمبر په 1 نیټه ترسره شوه چې افغان پریمیم لوبډلې د هندوستان پریمیم لوبډلې ته په پایلو به کې ماتې ورکړه. افغان لوبډلې د عثمان غنی د 55 منډو پر مټ په پایلو به کې 114 منډو هدف ټاکلی و چې هندوستان یې په ځواب کې یوازې 9 منډې وکړې. په پایلو به کې بل افغان لوبغاړي یوسف ځاځي ښه توپ اچونه کړې وه چې 4 لوبغاړي سوځولي وو. عثمان غنی د دې سیالیو د غوره توپ وهونکي او غوره لوبغاړي جایزې وګټلې. هغه د 1 او 3.5 سلیزو پر مټ په یادو لوبو کې تر 300 پورې منډې کړې وې. د ورد چې ښاغلی غنی اوس مهال د نڅرګندو دلایلو له امله له افغان ملي لوبډلې کېنول شوی دی.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د آسترالیا د نارینه کرکټ مخکښ توپوهونکي ډیوډ وارنر بلاخره پریکړه وکړه چې له ټیسټ او یو ورځنیو سیالیو سره خدای پامانی وکړي. وارنر به د وروستي ځل لپاره د آسترالیا او پاکستان ترمنځ د سیډنی په ټیسټ کرکټ کې ولوبېږي. هغه د یادو هیوادونو ترمنځ د ټیسټ سیالیو د لوبلړۍ تر پیل وړاندې دا پریکړه کړې ده. ډیوډ وارنر په 111 ټیسټ سیالیو کې لوبېدلی چې په 203 پاڼو کې 8695 منډې کړې دي. ښاغلي وارنر په یو پاڼه کې 315 نسوځېدلې منډې کړې دي او ټول ټال شپږ وسلیز او شپږ درش نیمه سلیز وهلې. و درش کلن ورنر په لومړي ځل د 2011 زیږدیز کال د دسمبر په لومړۍ نیټه د نیوزیلند پر وړاندې ټیسټ کرکټ پیل کړ. دغه راز هغه د وروستي ځل لپاره د ورځنیو سیالیو په نړیوال جام کې د هندوستان پر وړاندې په پیلوبه کې ولوبید. ورنر نه غواړي چې نور په ورځنیو سیالیو کې هم ولوبېږي. هغه ټول 1 شپېته ورځنۍ سیالۍ ولوبولې او 6902 منډې پکې وکړې. هغه د ورځنیو سیالیو په یوه پاڼۍ کې 190 منډې کړې دي او ټولټال 22 سلیزې او 9 نیمه سلیزې وهلې دي. ډیوډ ورنر د 2009 زیږدیز کال د جنوري 14 نیټه یو ورځنۍ سیالۍ د سویلي افریقا پر وړاندې پیل کړې وي. د ویلو ده چې هغه په نړیوال شل اوریزو سیالیو کې د استرالیا لپاره لوبو ته دوام ورکړي او تر څنګ به یې په سوداګریزو شل اوریزو سیالیو کې هم ولوبېږي. اوس د بسکشۍ یا وزلوبې خبر. د افغانستان د وزلوبي سیالۍ وروستي پړاو ته ورسېدي چې پایلوبي ته د سمنګان او سرپل ولایتونو لار پیدا کړې ده. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویلي دي چې د جنوري په 3 نیټه د 4 شنبې په سهار په لومړنۍ نیمه پایلوبه کې سمنګان 1-0 پر وړاندې کندوز ته ماتې ورکړه. دغه راز په پلان کې و چې 2 نیمه پایلوبه هم په همدې ورځ د کندهار او سرپل ولایتونو ترمنځ ترسره شي، خو د نامعلومو دلایلو پر اساس د کندهار لوبډله نیمه پایلوبې ته حاضره نه شوه او سیالي سرپل ته په ګټه ورکړل شوه. پایلوبه به تونکو جمعې پورز د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شي. یادې سیالۍ چې د تیر زیږدیز کال د دسمبر په 16 نیټه پیل شوې وي 12 ولایتونو پکې ګډون درلود. د ورده چې د وزلوبي لیگ سیالۍ د ډنګ شوي جمهوریت نظام پر مهال پیل شوې وي او دا یې 5 پړاو دی. د کوربا سویلي افریقا او هندوستان ترمنځ د لوبلړۍ دویم ټیسټ سیالي د جنوري په 3 نیټه د یاد هیواد په کیپ ټاون ښار کې پیل شوې ده چې سویلي افریقا په لومړۍ پاړۍ کې یوازې 55 منډې وکړي. د هندې لوبډلې په توپ اچونکو کې محمد سراج شپږ، جسپریت بومرا او مکیش کومار 2 لوبغاړي وسوځول. د دې سیالۍ په چهم سویلي افریقا ګټلې وه او توپ وهنه یې ټاکلې وه چې هیڅ توپ وهونکي تر شلو خپلې منډې وانړولې. په ځواب کې د هندوستان ملي لوبډلې بیا تر 153 پورې خپلې منډې ورسولې او ټول لوبغاړي لاسه ورکړل. د سویلي افریقا لپاره په توپ اچونه کې کګي سوراباډا او لونګي انګي دي درې لوبغاړي سوځولې دي. دغه راز نادری برګر هم درې لوبغاړي وسوځول. د هند لپاره په توپ وهنه کې ویرات کوهلی 46، دغه راز روهیت شرما 9 او شوبمن گل 46 منډې کړې دي.
ورزش مو له ایتیاط لري ساتي.
د کابل ښار د 14 ناحیې اړوند د الوخیلو کرکټ لوبغاړي د حدودو تثبیتولو، خطا چونه او د محافظتي جال لګولو چارې پیل شوې. افغان کرکټ بورډ ویلي له اړوندو ادارو د الوخیلو کرکټ لوبغاړي زمکي لاس پینولو وروسته د یاد لوبغاړي د حدودو تثبیتولو او دغه راز د محافظتي جال د لګولو چارې پیل شوې، چې له دې وروسته به د یو بهرني شرکت له لوري د اړوندو مهندسي او نقشې کارونه هم پیل شي. یادې دار زیاتوي ورپسې به موسم ته په پام سره په مناسب وخت کې د یاد لوبغالي لومړنۍ او بنسټیزې رغنیزې چارې هم پیل شي چې د شاوخوا 5 کلونو په موده کې به بشپړ او ګټه اخیستو ته وسپارل شي. ویل کېږي چې یاد کرکټ لوبغالی به په اساسي ډول پر 6.5 جریبه ځمکه ورغول شي او له رغېدو سره به یې ټولې هغه ستونزې حل شي چې اوس مهال ورسره اداره او ټول لوبغاړي لاس او ګریوان دي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د خبرونه په 2 نیمایي کې مو د افغان کرکټ بورډ ادارې له لوري پر 3 لوبغاړو نوید الحق، فضل حق فاروقي او مجیب رحمان د لګول شوی بندیز په تړاو له پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزي سره مرکه کړې ده. کرکټ بورډ کڅه هم نوید الحق او فاروقي ته د عربي متحده اماراتو پر وړاندې په لوبلړۍ کې د بیا لوبېدو چانس ورکړې، خو لا هم پر 2 بندیزونه شته او د ځانګړې کمیټې تر بلې پریکړې به دا بندیزونه پر خپل ځای وي. نور په مرکه کې ووري.
بالکل، زه هم د سوشل میډیا له طریقې خبر سومه. مجیب او فضل حق فاروقی او نوین باندې بندیزونه لګیدلې دي. خپل خلکو سیده خپل نظریات هم شیر کړي دي، خو زه دومره وایم چې کدا کار چیرته کېده یا داسې فیصلې کېده یا داسې کانټراکټ جوړېدی، نو لوبغاړو سره باید شریکې شوی وای یا یو میټینګ شوی وای. په میټینګ کې به کرکټ بورډ خپلې اندېښنې ویلې وي، لوبغاړو به خپلې اندېښنې ویلې وي، اخر کې به یو تفاهم یو نتیجې ته سر رسېدلی وو، بیا به دا ورځ نه راتله. یو دوم باید په دې باندې د کرکټ بورډ د بورډ ممبرز میټینګ شوی وای چې هغه دې کار اپروول ورکړای وای نو هغه کار هم پستر ګوباندی ښکارا نسو. نو دا رقم فیصله سي دي ډیر په تدبیر سره او ډیر له حکمت نه کار اخیستل پکاري کله سي دا رقم فیصله او ډیسیژنز اخیستل کیږي. نو نن نو سي دا ډیر زیات خبرګونونه ښکاری دا بنو.
کرکټ بورډ ویلی چې یادو لوبغاړو له مرکزی قرارداد لاسلیک کولو ډډه کوله، آیا دا ډول بندیز لګول د دې ستونزې اخري حل لار و؟
نه بالکل نه، دا رقم بندیزونه د لارې حل نه ده، دا بلکې نور زیات مشکلات هم زیږوي. لکه مشکلات دا دي هغه لوبغاړي چې په ټیم کې وسلو وکوي هغه هم له ځان سره یو فکر بلري چې له کرکټ بورډ نه ډېر زیات میچ پیس او ډېر زیاتې تنخواوې او ډېر زیات سهولتونه ډیمانډ کوي یا وغواړي. نو هغه به کرکټ بورډ پوره کولی شي هغه ډیمانډونه به ومني که نه، دا به یو بله بیا له دې ستونزې نه وروسته به دا یو بله ستونزې کېدای شي نورې ډېرې زیاتې ستونزې وزېږي. نو داسې دا ډېر په مسلکي ډول باندې دا کار ونه سو او په کار وسه ډېر په مسلکي ډول باندې دا کار مخکې تللی وای. اوس د لوبغاړو سره یو ټول لوبغاړو سره یو اندېښنه پیدا شوه. بل اړخ بیا که ووایو یو فیصله ده، بورډ سي د خپل هغه پاور او خپل کنټرول سي دوی به په ټیم باندې راولي، دغه په صورت کې سي دا به یو پیغامي د ټولو لوبغاړو لپاره یو سترونګ پیغام ورکړی ده. خو دا پیغام سي دا را روان کې څه ستونزې زیږوي او څه پایلې به ولري تر اوسه پورې له دې نه مخکې موږ په اوس په دې باندې ډېر زیات هغه پیشبیني سي دا موږ نسو کولای.
لوبغاړو که څه هم په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو په غیر رسمي ډول یې ویلي دي چې له تیرو 12 میاشتو راهیسې معاش نه ورکول کېده او د بورډ له لوري ورسره ښه سلوک نه کېده. تاسو چې په بورډ کې وایي دا ډول پیښې وي؟
بالکل، که وګورو د افغانستان کرکټ سي دا ډېرې وسیع کرکټ ده او 200 ولایتو کې کېږي، 1500 رجستر کلبونه لرو، اداره لرو، دا ټول سیستمونه چلول دي. بیا که لوبغاړو ته د 10 میاشتو تنخواه نه میلاویږي بیا خو دوی ډېر زیات اندېښمن کېږي او خپل ژوند به څنګه مخکې ولي. نو داسې فیصلې هلته کېږي چې ډېر زیات فنډ وي، ډېر زیاتې لوبغاړو ته ډېر زیاتې پیسې د ورکولو توان کرکټ بورډ لري. نو بیا په دې صورت کې دا کم فیصلې کول سي دي اړینې دي، ضروري دي، ځکه د دې فائدې هم شته. فائدې دا دي چې ټیم به ډېر زیات یو ځای وي، په خپل فزیکي تمریناتو بې خیالي، خپل په تخنیک باندې به ډېر کار کوي، په خپلو کمزورو قوي نقطو به ډېر کار کوي، ټیم به په یو پلان باندې وي، پلان عملي کولو کې به څه مشکل نه وي. نو دا فائدې هم لري، خو که بیا چیرې پیسې نه وي او دا رقم بندیزونه منځته راځي بیا یو منفي تاثرات د لوبغاړو په منځ کې غورځوي. او د موږ په وخت کې سی وو داسې کار څو وارې په دې کار باندې فکر سوی ده، تاسو شاهداني، خو دا کار بیرته لغوه سوی ځکه دواړه خواوې چې دي تفاهم ته نه دي سره رسیدلې.
په دې کې څه ستونزه وینئ چې یو لوبغاړی مرکزي قرارداد ونه لري او د یو هیواد د استازولي وکړي لکه ټرینټ بولټ، کوینټن ډیکاک او د ویسټ انډیز ځینې لوبغاړي؟
بالکل، په دې کې ستونزه نشته. په ډیره دنیا کې هم داسې مخکېم د داسې کیسو موږ د نورو کرکټ بورډونو سره شاهدان پاتې شوي یو، څه مسله او کیسه په دې کې نشته چې قرارداد ونه لري او دای له بورډ سره لوبه کوي. ډېر ملکونه سي دي ډېرو کمه لوبغاړو ته چې د خپل قراردادونه ورکوي او ډېر لوبغاړي بغیر له قرارداد له دوی سره لوبه کوي. که موږ د ایرلینډ مثال راواخلو، 15 لوبغاړي کېدای شي قرارداد ولري، داسې نور ټیمونه که موږ داسې وګورو او څوک چې قرارداد لري هغه په ډېر وسیع سطح او په ډېر غټه سطح باندې هغه قراردادونه خپله کرکټ بورډونه کله په خپله میډیا باندې شیر کوي نو ډېرې زیاتې پیسې خپلو لوبغاړو ته ورکوي. دې کې به ستونزه نه وي، خو یوه ستونزه به دا وي چې لوبغاړو سره بیا دا په دې شکل خبره وسي چې بیا د دوی روزنیز کیمپونو کې حاضر وي، چې د ټیم په ګیدرینګ او ټیم په یووالي او کمبینیشن کې مکمل صحیح رول ولوبوي. روزنیز کیمپونه باید بیا مس نه کی، نو بغیر د قرارداد لوبه کول هیڅ ستونزه نه لري.
تر دې بندیز پرته بل کومه لار نه و چې دا موضوع پرې حل شوی وای؟
بالکل، د سی او ډیر طریقو باندې کار کېدلی سو، خو زه یو طریقه ویلی سم چې هغه دا چې کچېری داسې یو رینک جوړ شوی وایي تر دې رینک پورې یا دغه بینچ مارک پورې که دغه بینچ مارک چا ټچ کړ نو هغه ته موږ دوه لیګه ورکوای سو، که دغه بینچ مارک نه دوی پورته لاړه درې لیګه کوای سي. نو داسې یو طریقې باندې کولای سو چې دوی کار کړی وای چې هغه ټیم کې هغه ډېر زیات پرفارمرانس دي، یغو دپاره یو دا سهولت وایي چې دوی څومره زیات پرفارمنس کوي نو دومره زیاتو لیګونو اجازه به ورکول سي. نو داسې یو کار کېده، خو که د چیرې په ټیم کې د یو چا پرفارمنس ډېر زیات د خرابېدو په حالت کې یا ټیم ته پرفارمنس په هغه لیول نه سي کوی چې دی د آی سي سي په رینک کې راسي، یا د کرکټ بورډ هغه اصول یو رینک چې دوی ډیزاین کړی وایي چې بغیر رینکینګ نه سي ټچ کولی، هغه ته باید د لیګونو اجازه نه وای ورکړې. داسې ډېر مثالونه او خبرې کېدای سي چې په هغه باندې کار شوی وای.
د لوب له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنوري دن کو د دې ونې لپاره مخ خبرونه هم دلته و تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال.